ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې په اړه معلومات درکو. په پاکستان کې د خپل خبريال راپور دراوړو او د غرس مرکی لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د عربي ټولنې عرب لیگ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه غني وخنده. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپل لومړنۍ غونډه کې نوې مشر انتخاب کړ، او د عراق له شماله راپورونه وایي چې سلګونه کورنۍ د اسلامي دولت داعش او لوږې له لاسه د تیشتي هڅې کوي. لومړی د افغانستان خبرونه واوري چې ناجیا ساپه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هله سرګندوي چې دا ځل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د حکومت اجرایي رئیس وایي چې کورنۍ او چارو وزارت ته به دنده وسپاري تر څو د نشې موادو د کاروباریانو پر ضد اقدامات جدي کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې څخه د یو ورځنۍ او شل اوریزو لوبو د لړیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې سلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله، او تمه یې وښوده چې د غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز د دې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب اړیکو ته ارزښت ورکوي، او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هله سرګندوي چې دا ځل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې په سیمه کې د سولې ټینګښت یو اړتیا ده.
صلح د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي.
د خبرې داسې مهال کېږي چې په اسلام آباد کې د سولې په اړه خبرې اترې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استادیو ترمنځ روانې دي. د حکومت اجرایي رئیس وایي چې کورنۍ او چارو وزارت ته به دنده وسپاري تر څو د نشې موادو د کاروباریانو پر ضد اقدامات جدي کړي. عبدالله عبدالله د غسرګندونې نن د فینکس پونوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه د لیدو پر مهال وکړي. دا مهال په هیواد کې نږدې څلور میلیونه معتادین ژوند کوي چې ډېری یې پکې ځوانان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د لړیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. د دې لوبډلې هرکلی ته د ملي شورا غړي، دولتي چارواکي او لسګونه مینوال د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو.
زمونږ ټول وطنداران خوشاله دي، الله دې ټول خوشاله لري. موږ هر وخت خوشاله یو، موږ حمایت کوو، موږ ملاتړ کوو.
افغان لوبغاړو له رسنیو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې هڅه به وکړي چې هیواد ته نورې بریاوې هم راوړي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان زیمبابوې ته چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې ماتې ورکړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
ټاکل شوی چې د سوریه قحطۍ ځپلې شهر مدایات بشري مرستې ورسیږي. مدایات د وسلوالو ملیشو تر کنټرول لاندې دی، او بیرنی کومکونه باید پرون لا ورسول شوی وای، خو دا پلان بیا لغوه شو. په سوریه کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې مدایات په شمال کې دوه نورو شهرونو ته به نن کومکونه ورسي. په مدایات کې لشتلژه څلور لکه کسان بندې چې د رپورټونو په حواله د ژوندي پاتې کېدو لپاره حتی واښه خوري. د بیسرحده ډاکترانو نړیواله اداره وایي چې مدایات باید په دوامدار ډول مرستې ورسوي واستول شي، او دا مرستې باید یوازې د یوې ورځې لپاره نه وي. د عراق له شماله رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت یاد عجله او د لوږې څخه د تیشتې په حال کې دي. د رپورټونو پر اساس د عراق په ویجه شهر او شاوخوا سیمو کې چې د داعش وسلوال واکمن دي، زیات شمېر خلک امنیتي ځواکونو ته تر رسیدو هڅې کوي، او یو شمېر کسان د سختو لارو له امله مړ شوی دی. د هویجه د پولیسو مشر فتح خفاجي پرون وویل چې بشپړې کورنۍ دوه یا درې ورځې په سړه هوا کې په غرونو کې پیاده سفر کوي څو ځان امن سیمو ته ورسوي. خفاجي وویل چې امنیتي ځواکونه له دې کسانو سره د مرستو هڅې کوي، خو هویجه ښار د بغداد شمالي لوري ته په 200 کیلومتره کې پروت دی چې داعش نیولی. یوازې د دې ښار شاوخوا سیمې د عراقي ځواکونو په لاس کې دي. په عراق کې د کوردي ملیشو پېشمرګه ځواکونه په شمال او په ختیځو سیمو او د عراق د امنیتي ځواکونو او د شیعه قومي جنګیالو د ګرو ډلو لخوا د لویدیځ او جنوب لوري ته پرمختګ سوی دی. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغندله. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په وغونډه کې ایران تورن کړ چې په خپل خاوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راتلو سره د نړیوالو موافقو سرغړونه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون وویل
وإذا استمرت على نهجها هذا العدواني
كشير إيران هم دي فرقوي أو تهاجمي تقلاري تايدامة وركلي أو دا تروريزم أو تشدد ناتر وكلي دوي با دا عرب هوادون ولا مخالفات سر مخامخشي دا هغا پايغان دا چي بخبلان نانيغوان دا كيمو نهايي کر. د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وستله هغې له د ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وروړ. د مصر پارلمان پرون تر دې درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان نوی مشر علي عبدالعادل په علي عبدالعال په فرانسه کې د زده کړې کړې دي او د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړی محمد الوتمانی چې د چین له مرکزی ټلویزیون سره خبرې کولې وویل چې د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري. د پارلمان نوی مشر چې د مصر د اوسنی اساسي قانون او د انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې ده، تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې به پر غونډو څارنه ولري. او د بریتانیا یو ډیر پیژندل سوی سندرغاړی ډیوډ بوی چې په سرطان اخته و پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. ډیوډ بوی پر فیسبوک او ټویټر پاڼو د پر فیسبوک او ټویټر پاڼو نن د هغه د مړینې خبر خپور شو. ډیوډ بوی د مړینې پر مهال 98 کلن و. د ډیوډ بوی د سندرو وروستی البوم د جنوري په 8 خپور شو. دی د راک د سندرو لامل ډیر خلکو پیژندلی وو او پاپ موسیقي سره هم تړاو درلود او لډیرو کلنو راهیسی سندرې نه ویلې.
دوی بجې او اته دقیقې د تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیز غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار وی باید د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه ونه ټاکل شي. ولسی جرګې نن د سولې د خبرو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې هرکلی وکړ.
سولها د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د سولې هڅې نتیجه ورکړي.
یو شمیر پخوانی طالب چارواکی هم د سولې خبرو ته خوشبینه دي.
سولې میکانیزم د افغانستان په جوړ باندې په واقعي جوړ باندې بناو ته وامه چې توک به مخالف نشي.
د کرکټ د ملي ټیم له بریا وروسته کابل ته راغی او له توت هرکلی سره مخامخ شو. د یو ځین نورو راپورونو ترڅنګ ډرامه او د شوزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. لکه څنګه چې مو واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیز غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته باید مخکې تر مخکې شرط کې نه ښودل شي. د دې موضوع په ارتباط یعنی د افغانستان پاکستان امریکا چین د څلور اړخیز غونډې په باب پاکستان ته زود ازادي رادیو خبريال زبه مومند هم د اوست ټلیفون لاري را سره دی. مومند صاحب مهرباني وکړئ د دې غونډې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه سرون چې دا غونډه لکه څنګه چې تاسو ویلې دا غونډه نن د پاکستان په تخت اسلام آباد کې پیل شوې ده چې د افغانستان مشري پکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان مشري پکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر ایزاد احمد چودری او همداسې د امریکا مشري پکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ ډولسن او د چین مشري پکې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی کوي. دغه غونډه پرانستا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتجدیس په خپل وینا کې وکړه. سرتجدیس په دغه وینا کې دا غونډه د پاکستان په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره مهمه وبلله او ویلي چې دې غونډه کې به د پاکستان د افغانستان د سولې پروسې په اړه یو تګلارې جوړ شي. نوموړي همدارز ویلي چې یو څو نور خبرو ته اشاره وکړه چې په هغه کې ټول نه مهمه خبره دا وي چې طالبان سره د سولې پروسه کې باید مخکې تر مخکې شرطونه ونه لګول شي. همدارز دې دغه ویلي چې هغه طالبان چې څوک سوله غواړي او ځینې نور طالبان چې سوله نه غواړي باید هغې ټولو ته د سولې یو وړاندیز وشي او د وړاندیز مخکې باید د هغوی پر ضد د پوځي عملیات خبره ونه شي او په خبره چې دا به یو منفي اغېز پرې وسي. نوموړي همدارز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړه چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او د زړه له تله هڅې کوي کوشش کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله تامین شي. نوموړي د پاکستان چین امریکا ته په اشاره وویل چې دغه دواړو هېوادونو په ګډون به دغه کومه کمیټه جوړه شوې ده دا به سولې یو تضمین ورکړي او په راتلونکي کې که چېرې طالبان سولې ته حاضرېږي نو دا به دواړو د ضمانت کولی شي. نوموړي همدارز د افغانستان د سولې یوازینی حل سیاسي حل وباله او هغې وویلې چې باید دغه څلور واړه هېوادونه په یو ځای په طالبانو باندې د پرشر فشار واچي یا به هغوی وهڅوي چې خبرو ته حاضر شي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدده کار وانخلي. غونډه لا روانه ده او نور د رسنیو ته د غونډې د کوریج اجازه نشته. ویل کېږي چې د غونډې تر پای وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د شو پرېکړو په اړه یو اعلامیه خپره کړي او رسنیو ته ویلي وي.
ډیر زیات مننه په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريال زبه مومند او چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د څلور اړخیز غونډې په باب معلومات راکول. همدا اوس ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند شغله سمی یوسفزای د ټلیفون لاري را سره دی. شغله یوسفزای تاسو ته هم مرکلی وایم په دې خبرو کې لکه څنګه سلامت وسې مننه. په دې خبرو کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار شغله سرتاج عزیز ویل چې سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره دی هغوی ته امتیاز یا مشوق ورکړی شي. ساس په نظر څه شی کېدای شي چې طالبان تشویق کړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرې ومني؟
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي نو مختلف نظریات دي. سمجه زموږ معلومات دي چین او امریکا پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې اصولي طرف ته راولو او د دې اصولي لپاره باید غوښتي ته یو تضمین ورکو یو څه په حکومت کې یو ونډه ورکو یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو چې دې سوچ وکړو دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغه مقاومت کولو جګړې کولې خو بل اخر بیا دوی د 10% د حکومت برخه شول او ورسته بیا انتخاباته شو. دا به خبر ده چې انتخاباته کې بیا اسلامي نهضت او بل له خبر هغه بیا هم یو امن امان را لې. دوی دغه مثالونه باندې کار کوي او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین نو هم بده پیږي چې طالب تباید او امتیاز ورکوي شي او تر ټولو مهمه دا ده چې افغان طالبان تر اوسه په دې باور دي چې افغان حکومت دا وخت دومره یو قوي پوزیشن کې نه ده چې هغه د طالبانو ته امتیازات ورکړي. ممکن یو کس اشرف غنی یا نور کسان په خپل وغوالي چې امتیازات ورکړي حکومت کې جننه چې کوم ډلګي دي یا افغاني مجاهدین دي هغه شاید دغه ډول ویش یا دغه ډول امتیاز ورکولو سره مخالفت وکړي. نو په حال یعنی طالبان او سپوري هغه وایي چې موږ دا جګړه دي د دې لپاره نه کوو خو کدی د پارځ طالبانو سره یو جوړ جاړي را مستقیږي د دوه درې کال لپاره همدا حکومت پاتې کیږي او طالبان دې برخه پاتې کیږي، غوونه رسته یا انتخابات کې یا اهلواک شورا کیږي بل څه ورکول کیږي، په هغه صورت کې ممکن طالبان او پاکستان دې تزل فکی چې پاکستان طالبان وهڅوي چې دې طرف ته ولاړ شي. خو زما په خیال دا اوس هغه خبرې دي چې پاکستان واضح کړی دي چې دوه خبرې ډېرې مهمې دي، چې اوس پاکستان وایي چې افغان حکومت ځینې کسان سمجستی د اوربند وختنه کوي، چې دا شاید د طالبان لپاره په دې موجوده حالاتو کې قبول نه وي، ځکه چې اوربند یو ډېر داسې یو حالت ده چې هغه باید د خبرو طالبان سره مخامخ مذاکراتو نه وروسته رامنځته شي. له دې امله سرتاج عزیز وایي چې دا خبرې باید پرېښودل شي، چې شرایط کې ښودل شي. همدا ډول پاکستان یو خبره بله هم کړې ده چې هغه طالبان به مذاکراتو ته راوستل کېږي، وسره کېږي به څوک چې مذاکرات غواړي. ظاهره خبره دا ده چې یو شمېر طالبان مذاکرات غواړي، خو زه فکر کوم هغه طالبان چې مذاکراتو ته به راشي هغه به هغه طالبان نه وي چې په راتګ سره باید طالبانو مقاومت ودرېږي یا که هغوی امر وکړي د جنګ بندي د هغو خبره دې ومنل شي. نو بیا سوال هماغه پیدا کېږي چې هغه کسان چې طالبان دي او مذاکراتو نه راځي د هغوی سره به څه کېږي. تر اوسه پورې امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور دي چې که پاکستان د دوی خلاف اقدامات وکړي دا به د دې معنی نه وي چې طالب به بېخي له منځه ولاړ شي، صحیح ده طالبان به کمزوري شي، پاکستان کې به د دوی اوسېدل مشکل شي. اوس حالات داسې شوي دي چې خپل افغان حکومت ته افغان منتیز واکونه داسې یو موقف نه دي که پاکستان نه طالبان وشړل شي، لکه څنګه چې د څو وخت راهیسې د یو کال دوه کال راهیسې تقریبا حقانی نتورک خپل ځای د لاسه ورکړی دی د پاکستاني عملیاتو له وجې نه، خو هغوی بېرته افغانستان ته اوښتي دي او هغلته خپل اقدامات کوي. نو د دې ضمانت نشته چې طالبان پاکستان،
یعنې تاسو فکر کوئ چې پاکستان به همدا غوښتنه ومني؟ یوسف زای صاحب، تاسو فکر کوئ چې پاکستان به همدا غوښتنه ومني؟ د افغانستان د حکومت یو اساسي غوښتنه همدا ده چې هغه طالبان چې سوله نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پوری ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه به دې پوهیږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول له منځه وړل ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکا اقدامات وکړو او افغان حکومت اقدامات کوي، د دوی منځه وړل ناممکن دي.
لیکن یوسف زای صاحب، دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې دوام نشي کولای. که ویم د څو میاشتو لپاره به ممکن مقاومت وکړي شي، په هغو وسلو امکاناتو چې لري زیات دوام نشي کولای.
یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسېږي، هغه ځای نه منظم کېږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې که طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک.
نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یوسف زای صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا خبرې بیخي بې ګټې دي، یعنی سره له دې چې دومره بې فائدې دي. یعنی تاسو وایئ له یوې خوا چې که چېرته خبرې هم وکړي، یوه ډله به خبرې وکړي، هغه به نور طالبان تایید نه کړي، او هغه نور هغه خلک چې جنګیږي هغه به دې هغو څنګ ته ودرېږي چې جنګ کوي، او پاکستان به هم د طالبانو په ضد اقدامونه کوي، کی وکي هم فائدنه نه لري. نو بیا د امریکا او پاکستان او د چین استازي فکر کوي اسی بې ځای راوځي شوی دی، دوی په دې چې کدوې په دې پېژنو بیا څه لپاره غونډه کوي؟
نو دا ډول جنگونو د حل د پاره خو غونډې ضروری دي. ضروری ده چې دا غونډې د خامخا یو حل منځته راوړي، خو البته زه په دې باور نیم چې پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچي، یا وی ته وای چې مذاکراتو تکینه یا راشي. خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه ده چې افغان طالبان باید لاس وتړل شي، افغان حکومت اوس پارل شي. زما په خیال تر څو چې طالبان په دغه فکر کې وي شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غوسره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون اساسه قانون شاید 95% طالبان د لپاره قابل قبول وي، او 95% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدای شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدای شي. خو بهرحال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهیږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی، افغان حکومت او جامعه نړیواله جامعه په دې پوهیږي چې طالب مقاومت کولی شي. د افغانستان په چیرې حکومت لپاره یو کمزور مقاومت هم یو یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو 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 تیار باب ده. نور دې عمل هغوی د هڅې جاری ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا دې همیشه دپاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بله لاره نشته.
ډیره زیاته مننه کورودان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سمی یوسفزی. او د افغانستان ولسي جرګې د اسلام آباد خبرو هرکلی کړی دی. په دې باب او دغه راست د نورو صاحب نظرانو نظرونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ خلک له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوې دوام پیدا کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیز غونډې له جوړېدو هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې دا ځل د خبري نتیجه ورکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په دغو خبرو کې باید د ملي شورا غړي چې د ملت استازي دي هم شریک شي. په دې اړه د اجمل تورمن راپور ووري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیز غونډې خبري په ولسی جرګه کې هم نن ګرمه موضوع. د جرګې دوهم رسیال نذیر احمد احمدزی چې د دوشنبه د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله د دغه غونډې له جوړېدو هرکلی وکړ، ویل هیله مند دي چې دا ځل دغه خبرې نتیجه ورکړي.
سوله د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د سولې هڅې نتیجه ورکړي.
پاکستان نن د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیز غونډې کوربه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و کوم چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره کنګل شوی وي، لومړی غونډه به د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې او دوهمې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د ولسی جرګې شمیر وکیلان د افغانستان د سولې پروسه یو ملي پروسه ګڼي، وایي چې په دغه پروسه کې باید د ولسی جرګې غړي چې د افغانستان د خلکو استازي دي هم شریک شي. د ولسی جرګې غړی عبید الله بارکزی:
باید د ملت د کور سره شریک شي، دا یو ملي پروسه ده. د ولسی جرګې سره په دغه خبرو کې نمایندګان واخیستل شي، دوه ورونه دوه خویندې ورسره واوسیږي چې په کومه شیوه دا خبرې مخته ځي. څنګه ځي د ولس نمایندګي باید په دې کې وي، د ولس تمثیل وي چې بیا سبا نارې و چې دا منو دا نه منو.
بلخوای شمیر وکیلان وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ افغان حکومت باید سګ ژمه په امنیتی ستراتیژي هم کار وکړي، ترڅو د وسلوالو مخالفین لخوا د جګړې د لارې د خپلولو په صورت کې لازم چمتواله موجود وسی. د ولسی جرګې بلغړی عبدالقیوم سجادی: زه د ملي وحدت حکومت او ټولو هغو کسانو چې د سولې د پروسې لپاره هیله مندي خبرداري ورکوم چې په افغانستان کې سوله او جنگ دی ویس کې دوه مخه دي. د سولې دا خبرې باید موږ غافل نه کړی او داسې نه چې دښمنان په ژمي کې د پسرلي لپاره د یوې لویې جګړې تیاری وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړې شوې څلور اړخیزې غونډې لپاره کلی وی خواهیلې ډېرې دي. له بل پلوه د غونډې د قربانو پخوانیو ماتو شویو ژمنو او وعدو ته په پام سره یو شمیر خلک ناهیلې دي. دوی په روانه غونډه کې د امریکا او چین پر رول ټینګار کوي، وایي چې دغه دواړه هیوادونه باید د تروریزم د نم لاتړ او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د ریښتینې همکارۍ په اړه له نوموړي هیواد څخه قوي تضمین واخلي. دوی وایي که داسې نه وي نو ګمان نه کوي چې دا شړۍ به وړی شي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان وایي که امریکا او چین د افغانستان د سولې په اړه ضمانت ورکړي، هغه وخت به د سولې څلور اړخیز غونډه بریالۍ وي. دغه سیاسي کاربوهان په عین حال کې ټینګار کوي چې پاکستان تل له دوه مخې پالیسۍ کار اخیستی دی، نو په کار ده چې دا ځل په خبرو کې تضمین ورڅخه واخیستل شي چې په رښتینې ډول د سولې لپاره هڅه کوي. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
که امریکا او چین د افغان سولې په اړه د پاکستان د رښتینولۍ تضمین ورکولی شي نو د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه به ښې پایلې ولري. افغان سیاسي کارپوهان په دې خبرې په ټینګار سره وایي چې که د پاکستان د رښتینولۍ تضمین ونه شي هیڅ شک نشته چې دا هیواد به یو ځل بیا خپل دوه مخی سیاست ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه او د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه امیدوار یم چې چین او امریکا چې د ناظرینو په توګه باندې په دې مجلس کې سهم لري، دوی باید په عین زمان کې یو نړیوال تضمین هم د دغه خبرو باید ورکړي، ځکه چې پاکستان همیشه چې څه ویلي دي د عمل هغسې نه ده کړی. او زه امیدوار یم چې هر هغه ډله چې په افغانستان کې جنګېږي او د بیرون نه تمویل کېږي هغه ټول مذاکراتو کښېني، بیا به یو څه نتیجه ورکړي. او غیر د هغې نه که یوه ډله مذاکراتو ته کښېني او بله ډله بیا جنګ کوي، دا په دې معنا باندې ده چې بیا هم د پاکستان به هغه دوه مخی سیاست وي لکه څنګه چې
ښاغلی مسعود په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو د بریالي کېدو لپاره د امریکا او چین ضمانتونه مهم بولي چې افغان حکومت هم د افغان سولې لپاره د نړیوالو ژمنتیا مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې په پاکستان باید دا فشار راوستل شي څو سولې ته رښتینی کار وکړي. د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پیل کړه او دا غونډې د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو د پیژندلو او حل لارو لپاره اغیزمنه وبلله. ښاغلی عزیز وویل چې د سولې د خبرو لپاره باید د طالبانو له ټولو ډلو سره خبرې وشي او هڅه وشي چې هغوی د خبرو له لارې د سولې پروسې ته غاړه کېږدي، ځکه چې د ده په وینا کېدای شي ځینې ډلې د پوځي فشار له لارې سوله ونه کړي. اخو یو بل افغان سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق په افغان حکومت غږ کوي چې د څلور اړخیزې غونډې له ټولو ګډونوالو سره په احتیاط ګام پورته کړي، ځکه چې تر افغانستان پاکستان امریکا ته ډېر نږدې دی.
اوسنۍ څلور اړخیزه غونډه که څه هم افغان ولس ته د سولې هغه هیلهمندي چې د پخوا څخه لري نشي لاسته راوړلی، خو د سولې په لاره کې چې کوم خنډونه دي د خنډونو د پیدا کولو د هغې د جوتولو لپاره یوه تګلاره ده. امریکا هېڅکله د افغان دولت په ګټه باندې کار نه تمامی چې پاکستان له لاسه ورکړي، نو په کار ده چې موږ د هغې دوو نورو اړخونو د لارې نه په پاکستان باندې د هر اړخیزې دوستۍ د ټولو هېوادونو سره فشار راوړو او د هغې تر څنګه د خپینې هغه تخته وښویو چې هغه افرادی قوت په توګه افغان طالبان د دوی پلاسونو کې پیوتی دي.
ښاغلی شفیق زیاتوي چې د افغان سولې د ټینګښت لپاره باید د روانې جګړې کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال اړخونه په دقت وڅېړل شي او له هر یو سره یې په ټاکلي تګلارې مخته تګ وشي. د افغان سولې د بریالي کېدو لپاره په داسې حال کې د امریکا او چین په کلک ضمانت ټینګار کېږي چې دغو دواړو هېوادونو له دې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې باید په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ونه سپمول شي. وبکتل شي چې په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه له څلور اړخیزې غونډې وروسته د سولې د ټینګښت لپاره څومره مثبت پرمختګ کېږي او د هغې سولې خبرې مخته ځي چې افغانان یې کلونه انتظار کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوي څخه د یو ورځنیو او دوه شل اووریزو مسابقو له ګټلو وروسته نن خپل هیواد ته ستون شو. د کرکټ لسکونه مینوال، دولتي چارواکي او د ملي شورا غړي د لوبډلې د هرکلی لپاره په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
د کرکټ لسګونه مینوالو د زیمبابوي په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ بریاوي وستایلې. د کرکټ ملي لوبډله د دوشنبه غرمه مهال له شارجي څخه د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راستنه شوه او د هرکلی لپاره یې د عامو خلکو سربیره یو شمیر دولتي چارواکو او د ملي شورا غړي هم ورغلي وو. له زیمبابوي سره د کرکټ په یو ورځنیو او شلو ورځو لړیو کې افغان توپ وهونکي شهزاد محمدي ښه وځلېده او د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو څلورم توپ وهونکي وپېژندل شو. شهزاد له رسنیو سره په خبرو کې د خپلې بریا په اړه وویل:
درې میاشتو نه مونږ د کورونا بار یو وه، نو هلکانو ډېر محنت خواري کړې چې مونږ دغه ځای ته ورسېدو او ډېره زیاته مننه کوم، غوښتنه کوم چې راتلونکي مسابقو دپاره هم دوا وکړي.
افغانستان په شارجه کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړې غړیتوب لرونکو هیوادونو هیواد زیمبابوي سره 15 یو ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړې چې د دواړو لړیو کاپې وګټه. په یو ورځنۍ لوبه کې افغانستان له 15 نه درې او په شل اوریزو کې دواړه لوبې وګټلې. وروستۍ شل اوریزه لوبه د دوشنبه په شپه وشوه چې افغان لوبډلې زیمبابوې ته 214 منډې هدف ورکړ او د یو اتیا منډو په توپیر یې دغه لوبه له زیمبابوې وګټله. محمد شهزاد محمدي په دې لوبه کې په 18 بالونو 113 منډې جوړې کړې او تر پایه نسوځېدلی پاتې شو. د کرکټ د ملي لوبډلې بل غړی حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه دا وغټه لسته راوړنه وه، ځکه دا د دوم ځل لپاره موږ زیمبابوې هېواد ته چې هغه یو ټیسټ نیشن ټیم ده د دنیا هغه لس بیس ټیمونو کې زیمبابوې هم راځي، نو هغو ته موږ ماتې ورکړله او دا دوم ځل ده چې موږ تېنه هم ټي ټوینټي او هم ونډي سیریز دواړه تېنه ګټو.
په دې وروستیو بریاو سره افغان ټیم په شل ورځ سیالیو کې نهم او په یو ورځنیو سیالیو کې لسم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له دې وروسته په شل ورځو نړیوالو او آسیایي سیالیو کې برخه واخلي.
ډېره مننه له ابراهیم صافی څخه چې د کرکټ د ملي ټیم د هرکلی په باب راپور راکړ. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په فرشته جلال زید د سات لاند خبرونه وړاندې کړي.
په پاکستان کې د افغانستان د سولې لپاره د یو پلان پر جوړولو خبري پیل شوی دی او د دغو خبرو اترو په اړه تاسو د ازادي رادیو خبرونو کې معلومات په تفصیل سره واوري. د سوریې قحطۍ د پولیس شار مدایاته نن د بشري مرستو کته رسیدي. په د عراق له شماله رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت یادایش له خطر او لوږې د تېښتې هڅې کوي. د رپورټونو پر اساس د عراق په الهویجه ښار او شاوخوا ځایونو کې چې د داعش وسلوال واکمندي زیات شمېر خلک د امنیتي ځواکونو ته د رسېدو لپاره هڅې کوي او حتی په لاره کې مري. د عربي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه په شدت وغندله. او د بریتانیې یو پیژندل شوی سندرغالی ډیوډ بوی چې په سرطان اخته او پرون لنړی سترګې پټکړې د مړینې خبر نن خپور شو.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، دراما او د شزو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ. خو مخې تر دې ملکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل چې د اسلام آباد کې درې څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده، په دې اړه هم راپور لرو. خو لومړی به سباوند کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویل هغه اقتصادي پروژې چې کارونه یې نیمګړي پاتې دي په راتلونکو دوه میاشتو کې به په اړه تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې یا به دغه پروژې یو شمېر شرکتونو ته ورکړي چې کارونه یې بشپړ کړي او یا به ټول لغوه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو کارونه نیمګړي او د یو شمېر نور پروژو کارونه په ټپه درېدلې دي. د ټاپي او کاسایا که هزار پروژې په پلي کولو سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې هوار شي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ویل چې د دې پروژو په پلي کولو سره به موږ ډېر انرژي ترلاسه کړو او تر څنګ به افغان صنعتکاران دې ته وهڅول شي چې خپل تولیدي او صنعتي فعالیتونه پراخ کړي.
ټاپي او د کاسا د دواړو پروژو په تطبیق سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې به ډېرې حل شي. موږ به کافي انرژي ولرو او تنها دوی به دې ته تشویق کړو چې دوی خپلو صنعتي او تولیدي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
شغل کمینزاده زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې افغان صنعتکارانو ته زمينه برابر کړي څو تولید او صنعتي وده وکړي. د فراه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې پراتلونکي اونۍ کې به 150 باغداران ته د لاین سلفر د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړي. د دغه ولایت د کرنې مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو ویل چې د دې دوا په استعمالولو سره به 80% د غرچي او داسې نور امراضو مخ ونیول شي. د شغل متین په خبره د مرزونو د لمنځوړل به د انګورو په حاصلات کې ډیروالی راولي او د باغدارانو اقتصاد به پیاوړی کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 15 وی پوله، یو یورو 40 افغانۍ 85 پوله، یو پوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 85 پوله او د پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو لمړی په اسلام آباد کې د څلور ارخیز غونډې په باب چې د خبرونه په پیل کې مو هم راپور درلود، بیا هم راپور لرو. زبی مومن راپور واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجی په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا او چین په ګډون سره اړخیزه غونډه مهمه وبلله، او تمه یې خدا چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د سولې د ځنډې د لړۍ د بیرته پیل په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو یو څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دغې غونډې په پرانستون کې وینا کې وویل، پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب تعلقاتو ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه، افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل، او همداراز بیا د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته سفر وکړ، او له افغان چارواکو سره یې په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مهمې خبرې کړې وې. نوموړي په اسلام آباد کې دغه سرور اړخیزه ناسته مهمه وبلله، او ویل چې په دې کې به له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه یو تګلاره جوړه شي. نننۍ سرورخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د عمومي تګلاره او په دې کې هدفونه وټاکي، او همداراس یو داسې ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. د دې ترڅنګ دا ضروري ده چې د سولې د پروسې کې د موجودو موقعو او همداراس د خنډونو په اړه وپوهیږو، او بیا په دې کې د مخکې تلو لپاره کار وشي. خاغلی عزیز زیاته کړه، د سولې پروسې لومړیتوب دا ده چې داسې یو ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو ډلې د مذاکراتو میز ته راشي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدد کار وانخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار همداراز د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرایطو لګولو مخالفت وکړ، او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي همداشان ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پرېکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو د تېر کال په جولای کې اسلام آباد تنیز دی په مری کې تر سره شوو چې دواړه غاړه پکې د لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې، خو دا لړۍ بیا په همدې میاشت کې د خبرو اترو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت وځنډېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه راښکاره شو.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ډرامه په تیره برخه کې مو اوریدل چې فرزانه د محکمې له پریکړې وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځي د ډرامه په دې برخه کې واورو چې د کلی ملا امام له منځکوونکو سره د څه پاک خبرې کوي.
ورونو، مونږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابا، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلی دي، اوس به خبره زندان او محکمې ته نه رسیده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلی مونږ باید لا غو ټولو پیروي وکو، چې تر څو مو لوڼې لوی شوي نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوي نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي مولوي صاحب، زه د بدمشه اوس خو خلق وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپل لوڼې او زامن په زور او پرته له رضایته په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب، همدا مو دود او دستور دی، پلرونو او مشرانو مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قربانی نکو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تیروتی دي، ښه کار یې نه دی کړی، په لویه ګناه اوښتي دي.
مولوي صاحب، زړه د بدمشه نادانی هم سخته وي.
موږ باید د یو مسلمان په صفت د دین په احکامو خبر اوسو. دا په زغرده درته وایم ورونو چې په اسلام کې هیڅ څوک حق نه لري چې خپله لور یا خور په جبر واده کړي.
دا څنګه ژوند شو؟ د کور ټول کار زما غاړې ته راولېږه. احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله، ښار ته لاړه.
امان الله زویه، راشه پیاله چای وڅکا، بیا به پس ته نوره واوره پاکه کړي. له مانځه مهاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي ستړی به یې نور.
ښه مورې، بس دا دی درکته کېږم، کار مې خلاص شو.
ښه سمه ده لیلا، چای تیار ده. هم دی یو پیاله امان الله ته راوړه، ډکه یې که چې ساړه دي لږ به تود شي.
ښه مورې، دا دی راوړه مې.
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته. خدای خبر چې دی سن الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي.
دا ده مورې، صبر چې پیاله ورته ډکه کړم.
ډکه یې که ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې. هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه.
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه وایښی، لا به یې پر کار هم نه وه درولې.
د باندې ډېر ساړه وه، لاسونه مې بېخي یخ ول.
ژمی ده نو زویه، راشه دې بخاري خواته کښېنه. خدای دې صابر ته خیر نه ورکوي. زموږ سره یې څه وکړه؟ د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي.
مورې، زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه، هر څه مې د پلار له لاسه وشو. تر اوسه له احسان الله څومره وه چې د هغه د واده شوق یې وکړ، هغه جینۍ هم ډېره وړه وه.
زویه، زه خو پلار ته څومره وه چې واده مې وکړ، د فرزانې نه وړه ومه.
هغه هم سم کار نه و. مورې، تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې، کومې بدې ورځې نه وې چې تاسو نه وې تېرې کړې.
امان الله، چای دې وڅکه چې سړېږي.
سکم یې. هغې جینۍ ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل، وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي.
هو مورې، هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل. ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې، ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې؟
پرېږده یې، فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې. که زه پوهېده یې. زه خیر زویه، تا خو به یو کس پیدا کړی وی، که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی.
مورې، کاشکې مو څه لاسته راتلی. پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی، او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې؟
اوس خو فرزانه له احسان الله نه بېله شوه، نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه؟
لیلا، قانون یوازې د غالک او جینۍ نکاح له منځه یوړه. څارنوال وویل چې قانون عمر نه وي پوره کړی، هېڅ نکاح نه کېږي.
صبر چې چای دې سوړ شوی، درته تازه یې کړم.
زویه، نو دا به څنګه شي؟ همداسې لاس تر ځینې کښېنو تر څو چې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي.
زما هم نه لورېږي چې سپین ګیری پلار مې په زندان کې پروت وي. خدای مهربانه دی، زه به یو لاره پیدا کړم.
ریختیا زر مینې، سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله. په خدای ډېرې خوشحاله شولو.
ژوندۍ اوسې، پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې.
ښه شو چې درسره راډیو وستله، په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو. فرزانه جانې، څنګه یې ته؟
شکر ښه یم. زه لښتې ترورې، زه تاسو پسې ډېره خفه شوې وم.
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې.
هیلې، پارچه کله اخلئ؟
وخته مې پارچه واخیستله، زه زریمه شوم.
وای کاشکې زه هم وای، اوس به ما هم پارچه اخیستې وای. زر لښتې ترورې، اوس امتحان ورکولی نه شم.
وی زر مینې، خدای دې تا نه امتحان انصاف درکړي. ګوره جینۍ بیچاره څومره خفه شوه.
انصاف چېرته وخورې؟
څه خبره یې چې فرزانه خو یې څه ورکړې وه؟ هو، خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زر مینې. ښه نو، له دې خبرو به تېرې شو.
زر لښتې، له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي. دا بېرته ښوونځي ته تلی شي؟
نه پوهېږم،
اوس خو ښوونځي کې م څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې، که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې.
اول نمرګي خیر، چې دومره هم شوې وای چې همدغه هم صنف ته تللی وای.
زر لختې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟ خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې. زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې مانه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي، کنه بېرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لورې کې، زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکړې. د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شي.
څومره به ښه شي فرزانې، بیا ټول یو ځای ښوونځي ته ځو.
ښوونځي ته خو تلی شي، خو بېرته به شپږم صنف کې کینې. زه کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکړي او وم ته لاړه شي له خیره، یو کال وروسته پاتې نه شي.
خدای دې خیر درکړي زر لختې، الله دې اجر درکړي، که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي.
خدای دې موږ ټولو ته خیر را نصیب کړي. ښه فرزانې، هیله چې دلته راځي د اووم صنف کتابونه لولي، نوي کال ته امادګي نیسي، او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه، د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم. خدای مهربانه دی.
هو راځم زر لختې ترورې.
وي زر لختې، په خبره شوې نن لکه چې څوک درس ته رانغله. ساعت وګوره چې څو بجې شوې، بیخي ناوخته شوه.
هوا سړه ده زرمینې، را به شي، زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم.
سمه ده، هغه دې لکه چې راغلې.
خدای دادا و خدای دادا، څه کوي؟ لکه چې یخ دې شوی که څنګه؟
او زه دې بدمشا، تاسې خو په ډېرې خندا ګرم راغلي یې، په یخ نه پوهېږئ، زما خو ډېر ساړه وشول.
ښه صبر، چې زه لږ خس درته راوړم، زموږ کور بیا نږدې دی نو.
ورشه زه دې بدمشا، خو زر به راځې.
ودرې چې زه مرسته در سره کوم. خدای دادا، دا تیږه لږ غټه ده.
دلته یې کېږده، ما ډېره خواري وکړه، په دې تیږه خو جوړه نه شوه. دا تیږه ښه ده، همدلته یې کېږده.
سمه ده، ته هغه وړه تیږه ور لاندې که دغسې. اوس هرې خوا خټې دي، که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي.
خدای دادا، د جمیل خبرې دې وانه اورېدې، ډېرې وخندولو.
حضرت بدمشه، څنګه مې وانه اورېدې؟ لاسونه مې په کار کې اوس، غوږونه مې ستاسې خوا ته.
دای لرګي او دای کچالو، په دې یخنۍ کې کلوخي ډېر خوند کوي. صبر، اور لګي ته هم درکړم.
یاره جمیله، حضرت بدمشه، ته خو زموږ لاس او پښې، تا دې خدای له دې کلي نه کموي. ګوره کچالو دې هم راوړي.
خدای دادا، خدای مو دې هم د دې کلي نه کموي. ته هم چې نه یې، زموږ وخت نه تېرېږي. اوس له دې بدمشه
تراک هغه اور لګید. جمیله، ته خوښه؟ خدای دادا، لرګي وچو ژر ولګېده.
خدای دادا، زه دې بازمشه، نور نو کچارو ور لاندې که.
اوف ملنګه یا، پام بستا خواته شو، لاس مې وسوځېده.
خو پام به دې کوو، ما ولې ملامته وې؟ ترا که چې وی ګورم دومره نه یې سوځېدلی. زه به له دوکانه لږ مالګه وم مرچ را واخلم، تر هغې به فاخم شي.
خدای دادا، په ما خو به دې نه وخندلي، څنګه دې لاس وسوځېده؟
نه چېرته مې خندلي، چا چې خندلي وو ملنګ او ولی جان و، خو لاس بیا زما وسوځېده.
خدای دادا، لاس خو دې وسوځېده، خو ګوره چې کچالو نه سوځېږي.
دادا، زه په څالیم او دوی ته ګوره، بې له خدای دادا بل څوک نشته چې وی ګوري.
ښه شته شته، زه یې ګورم. خدای دادا، مه په کارېږه.
هغه څوک دی؟ تاسې ته هم د اسلام غوندې ښکاري.
ته صبر چې لږ نږدې راشي.
په ډرامه کې د ملک ستار د کورنۍ د غم او خفګان علت به څه وي، او تاسو د فرزانې په هکله د محکمې پریکړه څنګه ارزوئ؟
نی
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي، خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېروي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخصه و چې بیچاره اول وری کور کې سمش رخصه نه درلوده، فشار یې جګو پرسیدلې ولا سونو کې پرسیدلې. د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ولدا پیریان دی بو یې نه تل ډاکټر ته د ملاته بوتله تویزونه ورته راوړله. بعضې چکینه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې د هغه نه سواد د کنټروله وتلې. خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل. هغه خبرې به یې کولې ټول تې ووتل له کوره. دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان دي. په سهار ته دا ښځه مړه وه بچا له ولادته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یې مناسبې ځان سره یې وی وهلې وه بچاره. تکه شنه وه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ما په خپل لیدلی دي. زما مشر خور وه خاطې وویسته په خط کې دا څومره ونه بیچاره به خطې خښتې کړلې. د دې په ګردو باندې کېښودلې، د دې په جګر باندې، په دې ځای باندې ورته د خطې ښودې، په چاقو باندې به یې دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای وسته باندې تداوی کوو. دا تورای مایده کیږي په لختې وهي. هغه مریض چې بېهوشهیي فشار یې ډېر جګي، بېهوشهیي لاله وتلی، هغه په لختې هم وهي. وایي دا دم کړې لختې دي، موږ یې وهو، دا پیریان دي، موږ یې باس وهي. ته هغه اندازې وهي چې دا اوه دانې لختې ورته ایښي یا دولس دانې لختې ورته ایښي. هغه لختې ټوټه ټوټه شي، بیا نو دا مریض بیا یې کور ته کور کې پروت وي. نو که جوړ شو جوړ شو، که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپلې خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي، او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بوله و، ملاته ملاته چې بوله و، هم دا سه سر باندې ورته لوري ښه او خدا د اعصاب راګې په نږدې داسې زخم غونده و، نږدې پرې شکولی و، په موښتې پرې پاک خښ کولې و. راووتله دومره راړه شوې وه، جړلې بیرون. همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه. هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیګو فشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي، نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي. اولادې ډاکټر ویل د جیګ فشار هغه ده نه.
په
امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریده امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمن چې مخکې له 13 کلنۍ او وروسته له 15 دیرش کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې له 13 کلو او پس له 13 کلو 15 دیرش کلنۍ چې مور حمل اخلي دا جګ فشار دې پیدا کیږي. اول راپس په مخکې له 13 کلو میرمنو ته هغه مېندې چې مخکې له 13 کلو نه واده کوي غوډي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه مېندې چې پس له 15 دیرش کلو نه دوی حمل کوي دوی هک هم د فشار ولوریکی عین لکه شکل دی زوانه طریقې ته ماغسته او پیغله پیسې پاتل اسکلنه باندې د فشار پیدا کوي. دا مینه هم پس له 15 اسکلنه د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وای د لوړ فشار نه خیدا دي چې د مور پخې او لاسونه کګیږي او که ډاکټر د مراجعه وکړي د خکېدو امکان نشته.
د دې اراس سره رقم نسې د مور لاس پخې کګیږي خپل جبه جوړي او لخلونه ویني او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کګیږي رویت مخشيږي په صلات څه نه ویني په سترګو باندې تیار راځي او امکان لري چې کومور مړه نسی امکان لري چې مور راندسي. کله دا حالتونه مثلا د ډاکټر ته مراجعه وکي امکان لري تداوی سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لري کې دا ماشوم ولاو کې دا ماشوم د کوم یا سوي کدي و مې سوي په حالت کې چې مور ته حمله د اختلاجی پیدا کی منګه هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته اول فشار چګدا ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیر داسې مریضان دوی تر ازي چې فشار لوړ وي او کورنۍ ته ډاکټر پر ځای ملاتبیایي.
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي. دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقه نه راغلي هم دا سم مریضان ملا هغوم را د مریض وهلې وي چې ټول شای لاسونه ټول څه نشنه وي په لارګي وهلې وي په اته پتیګو وهلې وي چې زه پیریان نه باسم اته بده دی وخته پیشکولي وي ستوري کړه حالت نه دا ووزی درته مریض په حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم پنس کې مرز مرسوې د اسد ضربینه خپل مامور اتا کومه حالت تللی ډيري وخت پس له کومه ایس مور نه راوتلی او کله کومه نه راووزی هم مور بیا رنده بوه یا شوري حالت هیڅ کنه و.
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی یو بل اساسی ستونزه چې ډیرای حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلی سرشوي خامې ورېږي او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې باورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سما شم فنس وا هغه ته خاور ته باندې ځل کېده دا تابونو ته باندې ځل کېده لوټ باندې خوړلې د خاور په بیر باندې ځل کېده ځل باندې وران وران کېده سیمه باندې خوړلې به خاص مور سره سما شم پیدا سم یم پس ته ځل نور صبر سره کېده سکرې زه خو نه پیدا نه مو وسله الګ الګ ګورتو مرز نه کېده سما تاثیر و سيتي کې خوړلې
نما اندرور ما شوم به چې پنه سود د سی تیګه به خړې خاوره به خړه مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده زاکیږي چې دماغ تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نی به چې چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غونډ هغه ټیګه ټیګل نه تیګه به خړې سونه به کور کې په سیاخ شتلې نه کیدله بیا به پټه به خړل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیر معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو هم دا عادت مایندې و چې ورېږي ګل سر شوي چې موږ ورته تاسو ورته وایو او خاوره د ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زوال د سیو حالت لرم په وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي سی ای نه هم میاستوي به هغه وخت ته وایي چې زه د غشایان خورم. په دې حالاتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګل سر شو یا خامې ورېږي خو په وجود کې نه جذبېږي. هغه راځي جګر ته جګر بیچاره هم نستاسوي کله راځي زی تشو تا یا گردو تا گرده هم توانای نلیسی آقا تسپیه که چون آقا خام مواد دی دقل خاطر امکان داریسی پای گردو که رسوب بکا پس تیگی دی گردو امکان داریسی خپل التهابات دی گردو او دیر شدید درد پا مسانه که حتی مور وقت تشنان تا سیزی امکان داریسی پای ادرار که بینه هم پیلسی
درنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامل مور نه په خډول ساتنه وکړو وخت په وخت ډاکټر ته بوزو خو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا که غواړی موږ ته لیکونه را واستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلویخت مزار شریف کې نولس جلال آباد کی سلور پخوست او کندوز کی یو تربیه خوشحاله وسید.